آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د کندوز سغنی واړه اختر په اړه رپورټ اورئ. شاعر او لیکوال کمال الدین وفا راته وایي چې پخوانی اخترونه څنګه وو.
یو غږ به وکړو چې اختر مو مبارک شه، نور به ووتل.
د لوګر ولایت مشهور ربابي ظریف خان پر رباب د ادم خان په نوم مشهور شکل او ساز راته غږوي. ځوان سندرغاړی احمد شاه د 500 کلونو مخکې و سندره راته بولي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. جنگ، ناامنی، فقر او کمزور اقتصاد د خادی ورځې هم اغیزمنې کړې دي. ډیری افغان سپینګیری دا خبره کوي چې د اوس وخت اخترونه هغه سي نه دي لکه دوی چې تیر کړي دي. هغه وخت امن وو. په اخترونو کې به مختلفې میلې کېدې، سندرغاړو به سندرې بللې، وزلوبې، نیزه بازی او نورې ډېرې محلي لوبې او میلې به جوړېدې. خلک به دغو میلو ته له یوه ولایته بل ته تلل، خو اوس نه هغه میلې شته او نه هغه وسونه. ډیری خلک کوشش کوي چې په ټلیفون مبارکي ووایي او ځان پیغام کړي. د چا له یوې سیمې و بلې ته تګ له وسه نه کېږي. ګرانی او قیمتي تر سر پورته ده. زموږ همکار اجمل آریان په کندوز کې د اوسنیو او پخوا کلونو اخترونو په باره کې څو تنه ښاریان پوښتلي. د رپورټ اورېدلو بلنه یې درکوم.
په کندوز کې جګړو او نامنویو د اخترونو رنګ یې بې خونده کړی دی. د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځنو بڼه یې بدله کړې او د پخوا په څېر هغه رنګ او خوند په اوسني اخترونو کې نه لیدل کېږي. د دې ولایت د دشت چرچي ولسوالۍ یو تن ځوان محمد داود کاکړ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځنې لپاره بېلابېل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به د دوی په سیمه کې له اختر څخه څو ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول، خو اوس مهال هغه پخواني دودونه او رواجونه نشته دي. یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي.
په فارسی کې مطلب چیز کې نه چی عجیب بیان است. مالدار خبره ته مخ اخترو کې خپل مورګان خپل زمون خپل د نوې کالي به غسل زابلرن خپل زمون به بیرون لګل اخترو. د اخترو کې خپل مورګان خپل زمون ته کالي نه کوي. دل ها چې خپل زوت کالي کوم دا مانو بیرون وزي. او خدای نه خاصه دا اوس ډیر انتحاریګان دی او دغه دی خلک دی بد بیمنتی روانه ده. مخ کې اخترو کې مونږ به خپل خلون کړتلو، تو به دشت بتلو، چکر به مو غیګ به نیولې، هغه به هغه جنگي به کوله. خو دا هیڅ نشي کېدل.
همدې حال کې د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد ګل بیا وایي چې پخوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، همدارنګه غیږې به یې نیولې، خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولی. خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هره ورځ جګړه وي او هیڅوک د امنیت او د ځان د خوندیتوب احساس نه کوي.
په خوا به په کلو کې ځوانانو اګی جنگی کولې، اتانونه به کول، د وزلو به لوبې به تر سره کېدلې. حتی د غو ورځې اختر، شپږ ورځې اختر به تر لس ورځو پورې، دولس ورځو پورې دوام کوه. دغه شیان اوس ټول استاستا د منځه تللي دي. هغه اګی جنگیګانې نشته، هغه تړونه نشته، هغه د وزلو به ساتیریګانې نشته، ازغلونې نشته. یوازینی دلیل زه په دې کې بولم چې نامنی ډېرې شوې دي، منطقي نام نه دي.
هغه زیاتوي چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو، همدارنګه د وسلوالو طالبانو له ویرې نشي کولی چې نورو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. بل خواته د کندز د خانابات ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شمس الدین رحیمی بیا وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ډېرې نامنۍ روانې دي، ځکه اوسني اخترونه هم د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري او د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده.
زه هغې تېر اخترو کښې شخصاً مونږ خپله دوستان به ډله ډله کېدلو، هره جمعه شپه یو بل باندې میهماني چپه کوله، کېناستلو، چکر به ویل سیل به درې ورځ د اختر چې وتلو پنځمه شپږمه نور ولایتونو چکر مزار ته وتللو، نور نور جلال آباد ننګرهار ته ښکلو ځایانو چکر ته وتللو، او متاسفانه اوس نه شي کولی. اوس یې د دروازې نه ووځه، اول ش پلار مور نه پرېږدي، بے امنیتي د مزه چې دا دی هغه دی انتحار دی او جنګ دی فلان دی، همدغې له خاطره متاسفانه چې هغه کوم وختونه چې په مخکې چې مونږ سیل کوو چکر کوو تنونم کول دوستان سره چکرت پتلو متاسفانه هغه نشته اوس.
په ورته وخت کې د کندز د ښار یو تن اوسیدونکی غفران ارمان بیا وایي کله چې په سیمه کې امنیت نه وي او د ښار په شاوخوا سیمو کې جګړه وي او خلک د امنیت احساس ونه کړي نو څوک به اختر ته خوشاله وي؟
لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، توپیر د اخترونو ډېر زیات ده. له مخکې نه د تېر په پرتله باندې اوسني اخترونه لږ ساړه دي. د خلکو ارتباطات، د خلکو هغه تګ راتګ چې مخکې په اخترونو کې ډېر اوس کمرنګ او ډېر کم ده، او خلک هغه شوق نه لري د اختر لپاره. پخوا به یو میاشت مخکې خلک ورته امادګیان نیولې، خلک به چمتووالی نه و د دې لپاره چې اختر را روان ده، موږ به خوشحالي لرو په دې کې. خو اوس هغه ذهنیتونه لږ ذره هغه سوي دي او په ذهن کې خلک خسته دي جنګونو دې حالاتو نه.
یادونه ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې سختې نامنۍ روانې دي او د ښار په 2 کیلومترۍ او 3 کیلومترۍ کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري. همدارنګه د دې ولایت له ډېرو سیمو څخه په زرګونه کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي چې له کبله یې خلک د خپل راتلونکي ته په اندېښنه دي. نو خلک هم اختر ته دومره خوشحاله نه دي، ځکه اختر په آرامه فضا او په خپل کلي کور کې خوند کوي.
کمال الدین وفا په عمر پوخ شاعر دی. نو موړی له 3 کلونو راهیسې شاعري کوي او د شعرونو یوه ټولګه یې چاپ شوې ده. ښاغلی وفا وایي زموږ چې ځواني وه په وطن کې امن وو، مینه ډېره وه، اخترونه خوندور وو، خو اوس مینه کمه شوې ځکه مې شعرونه له مینې مالامال دي. زموږ همکار نورګل شفق مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
وفا صاحب، اول خو سلام، مننه چې وخت دی را کړی دی مرکه.
نه مننه تاسو نه چې تاسو دا قیمتي وخت مو سره ضایع کیږي.
خوشاله سي نه ضایع کیږي خو به نه. وفا صاحب، تاسو پوره نوم کمال الدین وفا دی. د عمر په لحاظ خو زه نه پوهېږم چې تاسو عمر به څومره وي، خو په دې لنډ وخت کې تاسو یوه شعري ټولګه د زړه هنداره چاپ شوې ده. څنګه شاعري مو وروسته پیل کړې وه؟ که پیل کړې مو بیا مو زړه نه غوښتل چې زر یې چاپ کړي، څنګه مو دومره ځنډ چاپ کړله؟
ما شعري ټولګه رښتیا هم چې یوه چاپ شوې ده. زه د عمر په لحاظ اول به ځان راته پوره معرفي کړم، ډېر بوډا سړی یم، ډېر سپین ږیری یم،
او پزړه ځواني هي
زما عمر فعلا 40 کال ده او په وخت چې ما شعر او شاعری ته ډیر ورسته مخه وکړله د 29 کال د میزان په 20 تاریخ ما اول شعر لیکل ده ان زما د شاعری دومره وخت نه کیږي
یعنی کو ګورو درې څلور کال
درې کال تقریبا او زما اولنی شعرونه خو ډیر ضعیف وو خو بیا د افغان ادبي بهیر غړیتوب مې حاصل کړی دی او دا دوه کاله دوامدار دا فعال غړی قضایی مې پکې نه ده کړی
بالکل زه مو وینم او مخکې چې ما وویل چې په زړه ځوان یې نو مې دې پاره وویل چې تاسو شعرونه کله کله خپله مې سټیج په سر وایې چې ولله لږه شوخي پکې ده نو
طبعا دا اصلا شاعر چې شعر لیکي د حالاتونو څخه متاثر شوی و چې شعر لیکي زما خپل نظر ده چې حالاتونو ډیر متاثر شوم او شاعري مې شروع کړ او زه چې کوم شعرونه لیکم ما په خوا شعرونه تقریبا هغه ولنی شعرونه زما ډیر ټول اکثره د وطن پر مې لیکلي دي او ټول د وطن درد ده پکې بیا نو دوستانو دا تقاضا و چې تام دغه یو لاره نیولې ده لږ د دې حالت نه راووزه د دې ځوانانو لږ څه خیال ساته نو دې په خاطر مې بعضې شعرونه شوخم دي او د ځوانانو لپاره مې بعضې شعرونه لیکلي چې هغه لږ څه شوخ دي
تاسو یې وویل چې تقریبا درې کاله کېږي شاعري کوئ او هغه دی ښه دی بیا مو کتاب چاپ کړی دی نو د شاعرۍ مو چې لږ وخت شوی بیا په کتاب مو څنګه بیړه وکړه
ولا بیړه مې د دې په خاطر وکړه چې زه سپینر شم چې زما په دې خپل ژوند اعتبار نشته او ما چې ولیدل زه شاته داسې سړی نه لرم چې بیا زما دغه لیکلي آثار واخلي چاپې کړي نو د دې په خاطر مې بیړه وکړله شی واقعا چې ما بیړه کړې ده د پدې خانې ما په کتاب کې ډېرې نیمګړتیاوې اوس ته اوس خپله ګورم خپله ګورم پکې نیمګړتیاوې پکې ډېرې زیاتې ډېرې کمبوتیانې پکې دي باید نه مې چاپ کړې خو دغه حالات مې ولیدل او د خپل ژوند ته مې چې ولیدل د خپل کمزوري وجود ته مې ولیدل ما ویل چې یاره دا باید زه چاپ کړم چې دا یو یادګار پاتې شي او اوس مې فعلا دپاره درې ټولګې نورې آماده کړي دي د چاپ دپاره آماده دي خو صرف د دوستانو نظر مې پلان دی اخیستی چې دا باید دوستان پرې نظر ورکړي دوستان یې باید وګوري چې کې راته کنټرول کړي او زه یې چاپ ته ورکړم
وفا صاحب په دې برخه کې به تاسو یو شعر واورو اوریدونکي به مو پوهیږي چې فرزند تاسو شعر څنګه روان دی هغوی به خپل هم زړه کې یو قضاوت ځان سره کوي نو وبه ګوري چې تاسو خاکساري کوئ چې وایې چې ولی ما شعر ډېرې نیمګړتیاوې لري او که څنګه نو که اوس مو یو شعر راته ووایې
زه به دغه موجوده حالاتو په باره کې یو شعر مې لیکلی دغه به درته واورم خړ مازیګری و خړم خپلې کوچې کې پردیس پی و خړم په سپینو سترګو چې په کور را اوړي زه د غلیم دغه تیری و خړم او سوله به راشي دی وطن ته کنه سوله به راشي دی وطن ته کنه خو زه د سولې تیاری وخوړم هر یو ګلاب مو د خزان نصیب شو خو زه د خپل وطن سپرلی وخوړم خلک په توره شپه بلا ووهي خلک په توره شپه بلا ووهي کماله زه یې سبایي وخوړم
فاسته عموما تاسو په خپل ځای چې څومره ګورم غزل ډیر لیکه دا به یو کلیشي پښتنه وی چې نورو چوکاټونو کې هم تاسو شاعري کړې د لکه نظم یا سپین شعر
او یو څه هم لیکلي دي سپین شعر مې یو څه لیکلي دي آزاد شعرونه مې یو څه لیکلي او نظمونه مې یو څه لیکلي دي تر یو اندازې پورې شته ده
وفاسه دغه اخترت مو کوم شعر لیکلی
دا اختر شیرونه ما سر مالک لیدی خو اوس فعلا بدل تر سره نه
شه خو دا موضوع نه بلاګا خو لاړ شو دی شعر او شاعرای نه د اختر پړه کراته وایي هغه وخت چې تاسو تازه ځوان وایي الته د اخترونو خوان څنګه وو اوس څنګه د ځینې دغه څه فکر کوي چې ولا اوس د اخترونو هغه خوان نشته نو تاسو که داسې د دواړو وختونو یو مقایسه راته وکړئ
ورته واقعیت ده پخوانی اخترونه اگر چې ډیر ساده وو د سادهی غي به زیو مثال در سره ونه چې مثلا زموږ مالت کې زموږ په وطن کې اختر به داسې منځ کې چې د اختر اول ورځ به زموږ په کلی کې په هر کور کې به غټه وریجې پخېدلې او دا خانک به ورته ویلې دا د لرګینه جوړ شوی یو شی وو داسې غوري او پتنوسونه چې ډیر غټ غټ وو دا به یې جوړول او دا به یې د دې شولې نه ډکول سهار به چې شو نو دا به د هر کور په مخ کې پرې صفه باندې پوزې به وارو پوزې ورته مونږ ویو چې مزرین پوزې دا به یې ور کړی وو او په دې باندې به دا خانک کښې وو او دا شوله به پکې ایښې وه زیړ غوړي په هغه وخت کې ډېر مروج ځکه هغه وخت کې دا نباتي غوړي نه وو دا زیړ غوړي وو دا به په اور باندې ایښي وو تیار سره کړي او کورت به ورسره په څنګ کې ایښي وو نو چې څنګه به سهار شو د ماشومانو به شروع وکړل په دې کورونو ګرځېدل اول ماشومانو شروع کړل بیا وروسته ځوانانو غټانو نو چې هر کور ته به تلل په کور به ننوتل په صفه باندې به دا شی ایښی وو تیار غږ به یې وکړو چې اختر مو مبارک شه یو غږ به یې عمومي دې کور ته وکړو اختر مو مبارک شه نو هر سړي به لاس تېر کړ او د دغه شولې نه به یو کپ راواخیست دې غټو وریجو نه او دا غوړي به مخکې به یې ورته داسې ژور ځای جوړ کړی په دې کې به دستي هغه د کور خاوند به دا زیړ غوړي راواخیست په دې دغه کې به یې ور واړول
هغه ځینې خلک یې ډنډکۍ بولي خصوصا د پکتیا خوست
په بعضې خلک یې ډنډکۍ بولي او نور به دواره ووتل دې کور ته فقط اختر مبارکي د همدې ځای نه وه یو غږ به یې وکړو چې اختر مو مبارک شه نور به ووتل هر چا یو مړی اخیستل دغه ځای نه او دغه یو مړی همداسې چې د کور په کور ګرځېده ګرځېد کلي آخر ته به سړی رسېده نور به یې د خپل نس ځان پسې نه شوړلی دومره به زیاته شوی وه
دا به ولدې سړي اشتیا هم سوځېد اوس په یو ځای کې به ډوډۍ ډېر خوند کوه ده به یوازې یو مړی
یعنې شوله کښې معمولا همغه یو خوند وي ځکه ټول په یو رقم پخول ډېره ساده یې پخوله شوله وو
زه به وفا صاحب وبخښې دلته یوه ټوکه وکړم وایي یو چا دغه مستو کښې ډوډۍ وړه کړې وه که نه دای وړه کړې وه نو کله چې هغه خلاصه کړې وه سړی نه و مور شوی نو هغه کور کښې یو چا ورته ویلي چې خیر دی نوره مستې به راوړو بیا یې پکښې وړه کړه وایي نه اول هغسې خوند نه کوي چې هغه اول ځل وړه وه که نه نو اوس ما ځکه وویل کله چې یو څوک دغسې فاصله به یو کور نه بل پورې بتلوم نو کېدای شي اشتیا به سوځېده
خو د دې اخترونو دغه خوند په همدغې کښې وو لکه په ټول کلي ګرځېدل هر سړی به په ټول کلي ګرځېده دغه یو محبت وو دې خلکو په منځ کښې چې یو کور هم د چا نه نه پاتې کېده په یو کوڅه به ننوته مثلا په دغه کوڅه کښې شل کوره دي دا شل کوره به یې ولیدل بیا به په بله کوڅه ننوته یعنی دغه ټول کلی به یې په همدغه شکل باندې ولیده نو اکثره به داسې شو چې آخر ته به دا خلک رسېدل مات به یې دغه ګوته په دې شوله کښې دغسې کول او خولې ته به یې کړله چې کور والا هم خفه نه شي
یعنی تاسې وایئ چې پخوا دومره د خلکو تر منځ مینه زیاته وه چې دا ټول کورونه یو ډول خپل ورته ښکارېدل
ټول خپل ښکارېدل پردی کور مونږ ته یو هم نه ښکارېدل چې هر کور ته به ننوته شوخی به مم کوله ټوخي به مم ورسره کولې بس هغه کب به خپلو کړو اختر مبارکي به د لرې نه ورکړل او نور به په منډه وتلو چې مونږ هغه وخت کښې ماشومان وو
ښه اوس دا یې مونږ وخت په اړه څه وایې څنګه دی دغه وخت
یعنې اوس زه چې دغه حالاتو ته ګورم دومره دا حالات بې مینې شوي دي چې زه به یو خپله لنډه قصه درته وکړم زما په دغه ښار کې ورونه ژوند کوي زما مور ژوندۍ ده د یو ورور په کور کښې ده هغې ته خو زه هره جمعه ځم چې دغه مور سلام ته ځم هغه سپین سرې ده د نوي کال نه یو عمر جګ دی نو هغه ته ورځم د هغه سلام ته او د هغه نه دعا اخلم الله سې بچو کوم او بیا ترې راځم هغه ورونه مې چې په هغه کور کښې دي زه هغه اکثرا ګورم زه شکر دا ته ورونو مشر ورور زه یم زه نهم ورور یم زه مشر ورور یم دا نور کشران دي ټول د مانه خو زه په درې میاشتو کښې هم دا خپل ورونه نه شم لیدلی
یعنی یا مصروفیتونه ډېر شوي کوایې چې
مینه کمه شوې ده اصلا مینه کمه شوې ده بل شرایط هم دغسې راغلي چې هر سړی په دې خپلو خولو کښې ډوب دی چې د بېګا ډوډۍ په خاطر هر سړی په همدغه منډو کښې دی په منډو یې ګټي او په منډو یې خوري او زما دغه ورونه چې کوم دي وخت نا وخت داسې دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد سره مخ کېږو ګوري خو زما نه یادېږي چې زما کور ته دې دغه ورونه راغلي اوسي په کال کښې هم نه راځي یو اختر بل اختر که چېرته هم ورته تکلیف کاره نه شي د اختر په ورځ باندې صاحب راټول شي یعنی هغه مینه محبت چې پخوا د ورونو په منځ کښې وو دوستانو په منځ کښې وو حتی د خپلوانو په منځ کښې وو د قوم په منځ کښې وو اوس نشته
وفا صاحب تاسې وایئ چې هغه مینه کمه شوې ده نو څه فکر کوئ یو شاعر یو ښه شاعر دغه د خلکو تر منځ د مینې په رایجولو کښې دودولو کښې تاسې په نظر څومره ونډه لري
یعنی شاعر خو ډېر مسؤلیتونه دي زموږ د جامې دغه هر اړخ د شاعر پورې تړلی شاعر باید په دې کښې کار وکړي بیا خصوصا د اتفاق او اتحاد په باره کښې او د مینې محبت په باره کښې په دې باره کښې ډېر شعرونه زه په دې باره کښې لرم او ډېر شعرونه مې په دې باره کښې ویلي دي مینې ته مې دا خلک را دعوت کړي دوستان مې را دعوت کړي دي چې
باید مینه وکړي محبت وکړي د نفرت او د کینو نه ودی شي نو سره لاس په سر شي
نو ماته دې مغه دې او چا یو شعر را یاد کوي دا ژوند خو زمون کم د محبت لپاره هم دی او هی ګم نه نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه شانو په پای کې به وفاسه به تاسو یو بل شعر واورو به خپل پامنې
زبنو دغه شعر دی یو ماشوم وینا ده دا چې به بولو چې دا د اباسین وینا وشي
اباسین زازه چې وجل شوی
دا چې به وګورم چې دا دغه وینا ده
ارشاد
وی غږ د ډز ټوپک نو په چا خلګي زما خو ولا هیڅ ورسره نه لګي خوب کې چې واورم را ترپ وهم چغې کړم چې مور په ما ساړه لګي کور کې چې کوم لوښی چانه ولویږي زړه مې د سینې په دیواله لګي زمونږ ماشومانو په چا کار نشته مونږ پورې دا خلک نو په څه لګي څوک مو اختطاف کې ګوتې غوڅې کړي ویره یې له خدایه په زړه نه لګي یو حاکم واکدار مو غږ وانه اورېده کله به یو ډز د دوی په زړه لګي او مونږ یو د سولې او تعلیم بچي دا خلک دې نور په مونږ نه لګي څوک چې په ماشوم کماله ظلم کړي دا ظالم دې زر په مرمۍ ولګي
د لوګر مشهور ربابي ظریف خان له 500 کلونو راهیسې رباب غږوي نو موړی وایي د رباب په شکلونو او نغمو کې یو طرز د آدم خان په نوم مشهور دی ویل کیږي چې پر رباب دا سوی نارې آدم خان د درخانۍ په فراق او بیلتون کې کړې وې د ظریف استاد په وینا دا شکل د ډیرو کمو ربابیانو یاد دی لومړی ظریف استاد پر رباب د آدم خان په نوم مشهور شکل راته غږوي بیا به د لوګر له نامتو سندرغاړي اما چا څخه د 500 کلونو مخکې وسندره واورو
اوس به داستان ته شو
او مهرباني ظریف استاد ویغه
داستان دی آدم خان درخانه دی دور دی
Thank you. ودان
احمد شاه جان تقریبا شلو کلونو رئیسی سندری وای احمد شاه جان با دلوگر ایو سندر را تا وای
ایو سندری تا سا ولانده که ما سه تقریبا پانزوز کاله مخ که دا سندری وای شوید دا سندری استاد سلام لوگری وای لیده
مهربانی څو بخیل بنی آدمان د چاخ نه یسی دوی په چاخ پل سن لوروي په ولس کې و بل ډله خلک بیا ابخل بولی ابخل هغه چاته وایي چې د بل چا لوري هم په چا نه لوريږي کدریم سړی لکم چا سره مرسته وکړي په د پورې ځمکه سره تبي شي وګمې رشیدی دا ځل د کوم کنجوس نقل انتخاب کړی دی راځي و باورو چې له کنجوس سره څه ټوکه کوي
آسمانی بیان او د اور د خمار پوستکی د چین د خلکو یو نکل اونو یو وخت په چین کې یو ډیر شتمن سړی اوسېده چې ډیر ځمکې لرلې او پیسې یې د ځان غوندې ورباندې ګرانې وې دای بشپا و رس پا دی فکر که وچی پیسو طوله ولو تا نوی لاری و مومی. دا غصرهای پخپلو دهقانانو خورا ظالم بو. حقوی ده کنجوس نو مرباندهی خیو. د خدای کارونه و یو کال ډیر وچ راغی. ټول فصلونه وسوزیدل او سخته کښتی شوه. بزګرانو چې زیرمه نه لرله د ونو د پوستکو او وښو خوړلو ته مخه کړه او څه موده پس واښه او د ونو پوستکي هم پاتې نه شول. بزګران د لوږې له لاسه مجبور شول چې کنجوس ته ورشي. که څه هم د کنجوس ګودامونه له غلو دانو ډک وو او وړو یې چینجي کړي وه، خدای دومره بې غیرته و چې هیچ چاته هیڅ ور نه کړل. بزګران یې له کورنه هیلې او قهرې دلی را ووتل او په دې فکر کې ولوېدل چې څنګه به ده ته د خپلې بېرحمۍ جزا ورکوي. بزګرانو اوږدې مشورې سره وکړې. آخر یې یوه لاره ومونده. دوی د کم عمر یو ډنګر آس را پیدا کړ او د سپینو زرو څو سکې یې برابرې کړې. سکې یې د آس تر لکۍ لاندې په یوه کوچني ټوکر کې غوټه کړې او آس یې یوه بزګر ته ورکړ چې کنجوس ورباندې تیر باسي. دغه بزګر په خبرو کې ډېر تیز و او نورو د خولور نوم ورباندې ایښی. خولور د کنجوس کور ته ورغی او له ډنګر بیان سره د هغه د کور د مخې حویلۍ ته ننوت. د کنجوس چې ورپام شول له قهره یې بریتونه شخ ودرېدل. چیغې یې ورباندې وکړه، وزه وزه له دې مردار آس سره، زما حویلۍ دې را چټله کړه. خولور ورته مسکی شو، په آرام غږ یې وویل، باداره لږ حوصله وکړه، ته لږ حوصله وکړه چې زه څه درته وایم. زه درته وایم چې که زما آس وشړې او له حویلۍ یې وباسې نو دومره لویه ګټه به دې له ګوتو وتلې وي چې بیا به ټول عمر ارمان پیسې کوې. کنجوس چې دې ګټې خبره واورېده آواز یې لږ ټیټ شو. پوښتنه یې وکړه، څه ګټه لري؟ دا کمزوری ډنګر بیان به څه ګټه ولري؟ خولور ورته وویل، له کلمو یې سره او سپین ډوزي دا کمه ګټه ده؟ د کنجوس د قهر په اور لکه چې یخې اوبه توی شوي وي، په نرمه غاړه یې تپوس وکړ، انډیواله دا آس دې له کومه کړی دی؟ خولور ورته وویل، دوه شپې د مخه مې یو سپینګیری سړی چې نورانی مخې و په خوب ولید. د ثروت خدای هغه آس چې سره او سپینې له کلمو راوځي له آسمانه شړلی او اوس په ځمکه کې دی. مخ په لمر خاته ښی خواته لاړ شه وبه یې مومې، که په لاس درغی بته یې ورته ولګوه، بخت به دې بیدار شي. دغه وخت نورانی سپینګیری په خوب کې ټیله کړم او له ټیله کېدو سره سم راویښ شوم. چې راویښ شوم او فکر مې وکړ، له ځان سره مې وویل، دا هسې یو خوب خیال و. زه د ګیرې د مړولو لپاره د ونو پوستکي نشم موندلی او په خوب کې د ثروت د خدای آس پیدا کوم. عجب سړی یم، عجب خوبونه وینم. په دې منځ کې بیا خوب یوړم او هغه نورانی بوډا مې بیا ولید چې راته وایي، هله بیړه کوه، هله چې آس درنه بل څوک یو نسي. سپینګیری دا خبره وکړه او بیا یې ټیله کړم. له ټیلې سره سم راویښ شوم. دا ځل راپاڅېدم، ځان مې تک ته برابر کړ، مخ په لمر خاته ښي لاس ته روان شوم. تلم 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 ښه ډېر مزل چې مې وکړ، د اور د غونډارې غوندې یو شی مې تر نظر راغی. پسې ورغلم، ورمنډه مې کړه، د اور غونډارې په بیان بدل شو. یقین مې شو چې هماغه بیان دی. بیان مې کور ته راوست. په سبا باندې ما بتۍ بله کړه. که ګورم د بتۍ له خوشبویه لوګي سره د بیان له ګیرې سپین زر راتوی شول. کنجوس په حیرانۍ پوښتنه وکړه، ته اوس رښتیا وایې؟ خولور ځواب ورکړ، متل دی چې وایي دا ګز او دا میدان، که د زړه ته نه لویږي یوه بتۍ بله کړئ، هر څه به په خپلو سترګو وګورئ. کنجوس بتۍ بله کړه او خولور د بیان تر لکۍ لاندې یو بشقاب ونیو او په پټه د سپینو زرو د سکو غوټه پرانیسته. کنجوس په حیرانۍ سره ولیدل چې بیان د سپینو زرو سکې واچولې. کنجوس پوښتنه وکړه، د ورځې به څو سکې اچوي؟ خولور ځواب ورکړ، درې یا څلور سکې. خو په خوب کې راته نورانی سپینګیری وویل چې که بیان له شتمن او بختور سړي سره وي د ورځې دیرش یا څلوېښت سکې زر ورکوي. کنجوس له ځان سره حساب شروع کړ، زه څلوېښت نه دیرش هم نه دی، شل. د ورځې شل سکې د میاشتې شپږ سوه کېږي او په کال کې شمیر اووه زره دوه سوه ته رسي. پخوانو متل کړی دی چې عاشق ړوند وي، معنا دا چې که څوک له یوه شي سره تر حد زیاته مینه ولري بیا د هغه شي په باره کې سم فکر نشي کولی. کنجوس هم چې په ګټه او پیسو مین و، د ګټې تصور پسې واخیست او بې له دې چې په دې کار کې د چلول په اړه فکر وکړي، خولور ته یې د آس د خرڅولو وویل. خولور وویل، زړه مې نه غواړي چې د ثروت د خدای را لېږلی سوغات په پیسو وپلورم. خو کنجوس ورته ټینګ شو، ټینګار یې وکړ، بیا بیا یې ورته وویل. او خولور سړه سا وایسته ویې ویل، زه خو غریب سړی یم، ماته که ډېر څه راکړې د ورځې به درې څلور سکې وي، خو په تا به زما لس برابره ډېرې سکې ولوروي. ته ملامت نه یې چې غواړې یې. زه توکل په خدای در باندې خرڅ به یې کړم، خو ګوره چې په پیسو یې نه خرڅوم. دا آسماني سوغات دی، په سرو او سپینو یې نه بدلوم، صرف په دیرش بوجۍ غنم یې درکوم. کنجوس چې په حساب کولو کې بلا و پوه شو چې دا خو دیرش نه کېږي، سمدستي غنم ورکړل او د بیان څښتن شو. خلور غنم سمدستي کلي ته یوړل، په کښته یې ځپلو بزګرانو یې وویشل. بزګران ډېر خوشحاله شول، خو کنجوس تر دوی هم خوشحاله و. خوله یې له خندا نه ورټولېدله. ده ته ځان خورا نیکمرغه ښکارېده او یوازینی تشویش یې دا و چې آس ورنه له ماښامه وروسته څوک په تیاره کې پټ نه کړي. آس یې خپلو مختلفو کوټو او حویلیو ته بوت، خو ویره یې نه کمېده. آخر یې د خپلې خوب په کوټه کې په سره غالۍ ودراوه، ویتړه بته یې بله کړه. د کورنۍ غړیو ته یې وویل چې اوس یې سیل کوي او د کوټې ورې پورې کړ. انتظار پیل شو، بته یې لوګېدله او آس آرام او حیران ولاړ و. د کورنۍ د ټولو غړیو سترګې د ثروت د رب النوع لخوا استول شوي آس ته وې. دوی د سرو او سپینو راتویدو ته شیبې شمارلې. کنجوس د آس شاتنۍ پښو ته پتنوس نیولی و چې سره او سپین پکې راټول کړي، خو انتظار اوږد شو. بتۍ ختمه شوه، بله بتۍ ولګول شوه. ماخستن شو، پوخ ماخستن شو، نیمه شپه شوه. کنجوس بې حوصلې شو، پتنوس یې کېښود، د آس لکۍ یې جګه کړه، سر یې ور وړاندې کړ چې هر څه له نږدې وګوري. دغه وخت آس مرداري وکړه او د کنجوس مخ یې ورچټل کړ، خو کنجوس په دغه حال کې هم په مخلاص تېراوه چې په مرداری کې ګوندي د سرو سپینو سکې وموي. مګر څه یې ونه موندل او سړی ورو ورو پوه شو چې تېر ایستل شوی دی. په سبا سهار باندې د کنجوس لومړنی کار دا و چې خپل ټول مزدوران یې په خوله ورپسې واستول چې وی مومي او لاس تړلی یې راولي. مزدوران چې هر څومره پسې وګرځېدل پیدا یې نه کړ. بزګرانو هغه په یوه ګوښه ځای کې ساتلی و. کنجوس په ظاهره د خوله ور له لټونه لاس واخیستل، خو په پټه یې جاسوسان پسې واچول چې وی ساري او وی مومي. څه موده پس هوا سړه شوه، منی راغی او ورپسې ژمی را ورسېد. د ژمي په یوه سړه ورځ چې خلور له خپل پټنځایه راوتلی او لمر ته ناست و، د کنجوس یوه جاسوس ولید. کنجوس یې ورباندې خبر کړ. خلور د کنجوس حضور ته لاس تړلی ورویستل شو. کنجوس چې له خپل ځان سره د خورا سختې سزا پلان جوړ کړی و، خلور ته تندې تیزې خبرې ونه کړې. په نرمۍ ورته وویل، دا کوټ خو راوباسه، نور حساب به سبا سهار سره کوو. اوس هسې هم ناوخته دی، ماښام دی، شپه بېغامه په ژرنده کې تېره کړه. د کنجوس نوکرانو خلور ژرندې ته روان کړ او کنجوس آواز پسې وکړ، د ژرندې ور پسې کول کړی چې ونه تښتي. دا نو ډېرې سړې ورځې شپې وې، د ویالې اوبه کنګل وې او په همدې خاطر د اوبو ژرنده ولاړه وه. چې تیاره خپره شوه، خلور له یخنۍ ریږد واخیست او پوه شو چې کنجوس غواړي د یخنۍ له لاسه یې عذاب کوچه کړي. خلور د ځان د تودولو لپاره د ژرندې د پلونو په تاولو شروع وکړه. کرۍ شپه یې د درنو پلونو په تاولو تېره کړه او دومره یې ځان ستړی کړ چې خولی شو. د کنجوس یقین و چې سهار ته به خلور یخنۍ وژلې وي، خو سهار یې په حیرانۍ سره ولیدل چې هغه د ژرندې په یو کونج کې ناست دی او خولۍ ورباندې راماتې دي. خلور ولاړ شو، کنجوس ته یې زارۍ وکړې چې صاحب، د خدای په لحاظ زه اور واخیستم. نوکرانو ته ووایاست چې یو پکۍ راوړي، د ګرمۍ له لاسه مې سا ډوبېږي. کنجوس پوښتنه وکړه، ګرمي نیولې کېږي؟ خلور ورته وویل، صاحب، د دې کمیس خاصیت دا ده چې په ډېره یخه هوا کې هم تود وي، چې هر څومره یخنۍ زیاتېږي د ګرمۍ ورسره ډېرېږي. یو عجیب شی دی. کنجوس ورته وویل، دا دې له کومه پیدا کړی دی؟ خلور جواب ورکړ چې دا په اصل کې د اور د خامار له پوستکي جوړ شوی دی. وروسته بیا له دې پوستکي غربي ملکې د ځان لپاره کمیس جوړ کړ. د غربي ملکې دغه یادګار په څه طریقه زموږ نیکونو ته په لاس ورغی او دا شی دا دی تر ما پورې رارسېدلی دی. دا زموږ د کورنۍ تر ټولو پخوانۍ نښه ده. کنجوس چې د خلور خولۍ ولیدې، د کمیس په اړه دا ټول افسانه یې زړه ته پرېوته او د هغه بیان پیښه یې بیخي له ذهنه ووته. کنجوس خلور ته وویل چې د ګیدړې د پوستکي په کوټ یې ورسره بدل کړي. خلور وویل، ناممکنه ده. کنجوس یو څه پیسې هم ورسره ملګري کړې او په آخر کې دې ته حاضر شو چې د سپینو زرو 50 خښتې به هم ورسره ورکړي. خلور سړه سا وایسته وویل، زه لکه چې د خپلې کورنۍ ډېر لعنتي غړی یم چې د پلرونو او نیکونو د یادګار پلورلو ته تیارېږم. توکل په خدای، اوس چې دومره ټینګار کوي در باندې خرڅوم. خلاور خپل کمیز کنجوس ته ورکړ. له هغې د سپینو زرو 50 خښتي او د ګیدړ د پوستکي کوټ واخیستل او په آس یې پښه واړوله. کنجوس دې سودا ته سخت خوشحاله و. څو ورځې پس د کنجوس د خسر د زوکړي کلیزه وه. کنجوس په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره یوازې د اور د خامار له پوستکي جوړ کمیس واغوست او په همدې یوه کمیسه کې ور رهي شو چې ټول خسرخیل ځان ته حیران کړي. که څه هم ژمی و خو هوا یخه نه وه او د کنجوس په کمیس کې ساړه نه کېدل. د لارې په منځ کې ناڅاپه سوړ باد راولوت او واورې په ورېدو پیل وکړ. کنجوس له یخنۍ ریږد واخیست. دا نو داسې ځای و چې نه کلی نږدې و او نه د لارې د سر کوم هوټل او بله کومه ودانۍ. یخنۍ وار په وار ډېره شوه. کنجوس ته چې یخنۍ بې طاقته کړی و، د سړک په غاړه یوه نیم سوځېدلې ونه په نظر راورغله چې منځ یې تش و. ونې ته یې ځان ورسوه او د هغې په تش ډډ کې یې ځان پټ کړ چې له یخنۍ ګوندې بچ شي. خو یخنۍ دومره زورور وه چې کنجوس یې د اور د خامار د پوستکي له کمی سره ختم کړ. کنجوس لا درکه شو. د کورنۍ غړي او نوکران یې ډېرې ورځې پسې ګرځېدل. آخر یې د هغه مړی د ونې په ډډ کې وموند. د کنجوس کورنۍ خلاور ونیو او ورته ویې ویل چې سړی ستا د دروغو له لاسه مړ شوی دی. د خلاور دا عادت و چې په سخته شیبه کې به هم نه ورخطا کېده او په همدې وجه یې فکر په هر حالت کې کار کوه. دا ځل یې هم فکر کار وکړ او د کنجوس د کورنۍ غړیو ته یې وویل، سړی زما له لاسه نه دی مړ شوی، بلکې ډېرې ګرمۍ وژلی دی. زه چې د اور د خامار د پوستکي په کمیس کې په ژرنده کې ایسار وم، د ګرمۍ له لاسه مې طاقت نه کېده. دی له دغسې کمیس سره د ونې ډډ ته ورغلی دی. دا خو داسې کمیس دی چې له لرګي سره ولګېږي اور بلوي. هغې ونې ته خو وګورئ چې سوې ده. د ده په مړینه کې زما ګناه نشته. کاشکې ونې ته نه وای ورغلی، اوس به دی هم ژوندی و او زموږ د نیکونو یادګار به هم نه و خراب شوی. کاشکې. د خلاور خبرو د کورنۍ غړي قانع کړل او سړی یې پریښو.
Thank you.